دولس بچې شپې ته ازادي رادیو درې سات خبرونه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته څنګهړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه جانقه علي کوزای اوروي.
د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس په کابل کې د ناپیژندل شو وسله والو خوا وژل شو. د بخنی نړیوال سازمان وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري. یو امریکایي چارواکی وایي د ایران د ګزمې کښتیو په یو بارونکي بیړۍ چې د سنګاپور بیرغ پرې رپېده ډزې کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تېره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د وای تېره ورځ د شپې د اتنیم بجو شاوخوا یو ناپیژندل شوي کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ورټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ملکي خلکو د طالبانو حملې ښیي چې دا ډله د انسان ژوند ته په سپکه سترګه ګوري. د بخنی نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د پسرلیو حملو له زیاتېدو سره د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خطر هم زیات شوی دی. راپورونه وایي د کابل په پارک پالس هوټل د طالبانو حمله کې 15 ملکي افغانان او بهرنیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو تشویشونو خبر کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د ایران د غزمې کښتیو په یوې بارونکي بیړۍ چې د سنګاپور بیرغ پرې رپېده د فارس خلیج کې تېره ورځ ډزې وکړې. دا په یوې میاشت کې دوهم ځل دی چې ایران په تجارتي بیړیو ډزې کوي. چارواکي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د عربي متحده اماراتو له پولې سره نږدې په نړیوال اوبو کې ډزې کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې تجارتي بیړۍ له ډزو سره سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبردارۍ ډزې وکړې. کله چې د متحده عربي اماراتو سمندري ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره تېره ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاز بالا او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړمه ورځ نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل موږ ته ویل شوي وو چې 15 ورځنی اوربند د بشري مرستو د رسولو لپاره جاري کړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل اشیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خود څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لیدویزي د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د تروریستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وې. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته حواله شوی و. شاوخوا 800 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمه ته ورسیدل. د ژغورنې او چارواکي وایي 104 نوي کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د اچي ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګلادیش دي. د مې میاشتې په 10مه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ اسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش په حکومت کې دې کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو دا وسلې هېڅکله هم ونه میندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4000 زیات امریکایانو وژل شول، په زرګونو نور ټاپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کرزی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله پروګرام خپور کړو او په هغه کې هم ستاسو لپاره فرهنګي خبرونه لرو، د پاکستان تازه ادعا ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو هم دا خبر درلود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د هند استخبارات له هغې استفاده وکړي او له هغه ځایه د پاکستان د خاورې دننه تخریبي اعمال ترسره کړي. په دې اړه تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته یې د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شنبې په ورځ په یو ورځني سفر کابل ته تللي وو او له افغان چارواکو سره یې په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي. خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رادو فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه یې افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ به خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړی چې د هندستان استخباراتي اداره را د افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د ترورستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې صدراعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
د ازادۍ رادیویي مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومان یم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې یاسمین وزیری د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې خبرې کوي.
ایمو هم دا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطل افغان یو شعر لاندې کایت او نور مطالبه ملرو په سر کې فرشتہ مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبی کوریا د طرحه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې وه. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودی په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرحه انتخاب شوې او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخص شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له 1000 طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې وي انتخاب شوې ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست څلیرش ټوټې تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د 15 امنیتي حوزې په ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوي وو چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له اوو کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزي پښتونخوا په ګډون د هیواد د مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنۍ مشاعرې شعرونه ډېر پتول پوره بولي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د چنار سغنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو امیرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنۍ مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغېزمنې وبللې.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا په خپل د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغملو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمینه ده. بل خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو اخیر ډیره ښه زمینه ده چې سره راټولېږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو اوسنی شعر د پخوانیو سره چې تر ډیره په احساساتو او شعار بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال، عاطفې، هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعري چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوی دی. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی. هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کیښود.
د خوست په چنار مشاعره کې د زګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوده هر کلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست مشاعر نقیب رسول کریوال:
دا سخت نه ده چې ټوله زندگی هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستي هېره کړم.
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه، سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دې دروغ زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اوربل دې په د سپین جبین چې سوې ښکاري، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د څلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبایل، زړګي څوک تر نه پخې وباسي. زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس د لګیا د هر مین د خولې کیسې وباسي. کلا نه کلا د رنځور زړګي پښتنه کوه، غم دې زما د زړه په دخته کروندې وباسي.
د یادونې ور ده، د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څه له پخوانه او څه هم اوس مهال پورې واجد دودي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتونکي په دې اندې چې کلنۍ مشاعرو کې باید د فکر او نظر آزادي موجوده وي او شاعران د دې حق ولري چې په آزادانه توګه په خپلو شعرونو کې د ټولنې حالات منعکس کړي.
تیره یک شنبه په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د میدان وردګو ولایت اطلاعات و کلتور ریاست مشر اورنګ مختار په وینا دوی سخ کال تر کلنۍ مشاعرې مخکې د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سږنۍ مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګ ولایت کې جوړیږي، سږ کال یې څوارلسمه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچاکو سره ولمانځل شوه، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بېلابېلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لویه وه، په دې کې د ولسمشر پیغام و، پکې د اجرایه ریاست پیغام و، پکې د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربېره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یوه مشاعره جوړوو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لنډې کیسې، ادبي ټوټې، طنزونه او داستانونه هم ویل کېږي، په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډېر لوړ و، هم پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکوو. غږ چینه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه دی، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مست سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلې مو منم.
دا مشاعره ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راواوروي.
دا ځل چې تر ګلبن پورې راتلې د مڼې ګلا، را خوب کړې د سو د څو پڼې د مڼې ګلا، د ستورو له دیار د رڼاګانو څکه وکړه، بهان د کړه د زړه د نور چینې د مڼې ګلا. تا نوینې د چک د سین مستی غاړې تر غاړې، راځي په استقبال سفید سفید مڼې ګلا.
نموته لیکوال ګل رحمان رحمانی ته بلنه ورکو تر څو خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي. ګل رحمان رحمانی
وایي: نمینه د جانان نه کرم لیدلی وو، په دې دنیا خو هر سړی یو غم لیدلی وو. سمندر صاحب وایي چې ورځ شي د ماشر په شور ماشور کې به دا وایم، همدا سات مې دې نه وړاندې هم لیدلی وو. یو زړه مې وو، هغه یې هم په دغه ګناه مات کړ چې دوی پکې تصویر د خپل سنم لیدلی وو. وږمې د پسرلي چې مې په ذهن خورېدلې، د چا په کاڼو سترګو کې مې نم لیدلی وو. دا لارې که خپل نه کړې رحماني په خپلو اوښکو، خو چیغو یې ستا کلی ستاسې چم لیدلی وو.
د مشاعرې په دې برخه کې نجیب الله سمون ته بلنه ورکوو.
قربل کې ټومبلي د مڼې ګډې ګلونه، او د سپین تندي د پاسه پښتنې ګډې ګلونه، او ظالم ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه، دانا دانا الویږي لسینې ګډې ګلونه. شهیده پیغله کته کړې د تور له زړګي ته، په لاس کې نیولې دي ادې ګډې ګلونه.
د ننګرهار څخه راغلی میلمه ښاغلی امین الله ملاخل راغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي. په ویاړ یې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل. زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم، او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واورم.
چې څنګه د اختر له لمانځه راووتم، په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېده، سرې او شنې جنډې داسې رپېده لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې. ورتاو سوم لما وړاندې دی سو مرمن راغلی وی چا شناخ تیتا کوله چا دا قبرونو پر سر ولالو بوتا تو بور کوله او چا دا قبرونو جنده نوی کوله ما هما غا قبر تا کتل چه پر سر یمات بنگلی المر تا زلیدل هغه تازه و جلی و جنده نوی و اولاد یه دا قبر شا و خواراتا و اغزه نو لرسه وی یو ناسا پا مشاق دا بخود را بهار سو یو مرمن ورخطا را روان و او گرد دوڑ گامون یا خستل دا یو لند قبر خواه تا کخیر استا کلا با شناخ دا وٹا کولا کلا با پا قبر سر که خود او کلا بطر گرد را تاوسوا بیا شناخ دا وٹا کولا او ترسنگ غلی که ناستا لطور وطه سپین کالی چه پا گریوان یکو چونه یه هنداره لگه دلوه راوویستر پر قبل یه وغلول او بیا خبر شورو کده های بچه ها زد مکوا واخلا کالی ده پلار راولن دا قبر پر سری ورو ورو دا سلاس وحا لکه هغه چه دا زوی تنکای مخوی زویا تنو کالایو تا دیر حواسی ده خیر ده تیر اختر ده پلار سر پیسه نوی واخل واغون ده یو ناسا پا سلگوی ونی ولا بلا ده واخلم زویا ستا پا نسیب که نوی کپن هم نو ستا تنکای بدن پرچو دیر شندلای و پا هما غا زدو کالایو که خخکده زویا زد مکوا تخو بلورور هم نلاره زویا مور هما غشان غلی غلی لگیاوا دا حقی اوخکیاو پر قبر دا غلی دلو کالیو دا گریوان کچونای هنداره المر تزلی دلی درمانونا
اوس هم یو شاعر خور آغلی مینا نظری تا بلنور که اجراشی اخپل شعر آغا روی
تی جنتی سپرلی گلو نسپرو دی منی گل بنن رازو نسپرو او لخکلیو سترگو چی نور وریگی دی تان دو هیلو گل کچو نسپرو او چی مولا مرگنا دی جوند غلا کریدا چی مولا مرگنا دی جوند غلا کریدا دی دی گنا هم ثوابو نسپرو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي. کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی، د اورېدلو بلنه درکوم.
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي افم راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د دې مشاعرې ترتیبوونکي نصرتالله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي.
په دې وروستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅوو، د جنګ نه کرکه پیدا کړو.
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هېواد ناخوالې انځور کړې وې او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو.
غریب اورور اتلی بکار روزگار تا پسینه باندې وشتل را تخکاری وسرو وینو زمبدل را تخکاری او موري چغکړي چې څه چل پتا وشو موري چغکړي چې څه چل پتا وشو ته خبرې کړه سغل را تخکاری
نه پرې باچا وژړل نه خو پرې وزیر ژړلې په دې وطن خو تل زما پشان فقیر ژړلې اوسې چې هر څوک اوبس کی وي خوند اوښکو کوي زمونږ په حال باندې شمشاد او هم پامیر ژړلې
د چاو سر په یو ځای او خپې بل ځای کې پرتې وي چاودنې مو په خدای ډېرې درنې وي په دې ښار کې.
دې مشاعرې ته راغلو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پیغام هم له ځانه سره راوړی و او په جنګ کې له ښکېلو خواوو نه یې وغوښتل چې افغانان ډېر دردېدلي دي، نور پرېږدي چې د غریبۍ شپې په ارامه سبا کړي.
نور خبر د ټوپک او د سنگر نه کیو سول د الله مرسول کی جن غره ده
پسول کی سکون دے جن پسول کی دے دامل تڑن دے جن پسول کی دے
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې له ښکېلو خواوو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بې وسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بی سشو افغانان دا خطر دو طول جهان داد جنگ میدان جوڑی گی دا افغان نسلو کی گی ما خبر دکڑی تا تا کندل زی تبا کی گم از ما خوگ وطنان تل صوبہ دکڑی گم
پا کندهار که دا شالیمار میله چه شاو خواد چلوی اختورازی دوام کبی بیا پیل شوی ده. ویل کیږي چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه را روان شوی او اوس ځوانان بیا ور مات دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا مهال د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبې اتڼونه او زمزمې کوي. دا زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولداک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسېدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانو سره ډېر ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
نوم مهربان دی، موږ د سپین بولداک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلي یو دلته د شالمار میلې ته. موږ د پلارو د نیکهګانو د ټیمه څه ده نو د شالمار میله ته موږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري. د شالمار میله
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسېدونکو د یوه میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلوېښت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنګټن ډي سي کې د پنځه زرو ډالرو په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره سوې او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوري ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنګټن ډي سي کې برابر سوي وه د افغان ولسمشر میرمنې رولا غني هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
بلومړی شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل سوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خو د ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغې تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل سوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل سوه، او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسس بیکن یوه تابلو په 1.22 میلیونه امریکایي ډالره پلورل سوې وه، او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثار تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثار د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دا وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو، او په 1.2 میلیونه امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی. د ډیزاین د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وایي امپرسیونیستي آثار او عصري انځورګرۍ له دې کبله د انځورګرۍ هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې ښکلي او د لاسرسي وړ دي، او د هغوی رښتوني ارزښتونه ثابت سوي دي.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 5 کلونو د بند سزا واوروله. دې حکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیښ کړي دي. فرشته جلال زی نور معلومات راکوي.
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډېر زړور او زورور وي. مثلا د یو فلم هلک په یوه لاس لس تنه وهلی ټکولی سي، د فلم هلک له چا نه ویریږي. په ډېرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي، خو بالاخره فلمي او حقیقي نړۍ توپیر لري. حتی د سلمان خان په څېر یو چاته چې د نړۍ په لسو ډېرو ښکلو نارینهوو کې ګڼل کیږي او میلیونونه مینهوال لري، د محاکمې وار بیا راورسېد. سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت، اقتصادي واکمني او سیاسي نفوذ لري. پر د تور لګېدلی چې په 2002 میلادي کال کې د ممبئی ښار په یوه څنډه کې چې یو شمېر بېکوره خلک پر سړک ویده وو، یو سړی په خپل ټویوټا لنډ کروزر موټر وهلی دی. سلمان خان په تیرو لږ تر لږه 10 کلونو کې د دې خبرې له منلو انکار کړی چې ده د پیښې په وخت موټر چلاوه. سلمان خان څو وارې په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او دی د پیښې په وخت هلته نه و، خو محکمې ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو وار بیا په 5 کلونو بند محکوم کړ. پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمېر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی. رپورټونه وایي سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړي چې که بندې شي نو بالیوډ ته به لږ تر لږه 1.5 میلیونه ډالر مالی تاوان ورسوي. سلمان خان لږ تر لږه په 9 کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټې فلمونه ورکړي دي. سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت.
जिया तूने भी पल
پدې تور چې سلمان خان شای په ممبئی شهر کې یو بې کوره سړی چې پر سړک ویده و په موټر وهلی او وژلی وي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي د تیرو نږدې دیارلس کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی څو کاله مخکې هم په موقت ډول زندانی شوی و.
سم رہنے والی ہمری گجریا رے کل 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 بہنے لاگی جیسے پریم کی ندیا رے
قبلان دی دا اغلی یاسمین وزیری مرکہ لرو خوز وغم رشیدی یو حکایت راو روی چه مهم پختنه خزی پجوان که پر اختیار چه قولی پدې حکایت کې جواب شوی ده.
پاچا آرتور او کوټګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ده ښکلي ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل، نه دي وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوې او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لرې. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی. او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپل پاچاهی ته راستون شو او دلته یې له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوټګري واخلي، ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوټګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوټګري ته ورشم. که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوټګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوټګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوټګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوټګري خورا کرغېړنې څېرې، کوپی ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګي بوګنوونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوټګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوټګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچه آرتور د دربار خان زده ملګری لینسلور چې د کوډګری لغښتنی خبر شو سم دستی په آس په خرواړه ولا په ترټ یې ځان غرته ورسوه او کوډګری ته وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم کله چې خانزاده لینسلوټ له کوډګری سره واده ته چمتو شو کوډګری پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو د کوډګری او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسېده واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک رغېړنې څیرې په لیدو بې هوښه نه شي خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې خانزاده حیرت واخیست ورته ویې ویل دا تا په ځان څه چل کړی دی ته خو دومره ښکلې شوې کوډګری ورته وویل په هغه ورځ چې غره ته راغلې ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلا یم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم خوښه ستا خانزاده لزان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ ووسی او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي هم سمه خبره نه ده او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم دا هم د خدای لار نه ده نو کوډګري ته یې داسې ځواب ورکړ ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې کوډګری چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه ورته ویې ویل زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي اغلی وزیری شاعری کوي لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده مرکه مې ورسره کړې د اورېدلو بلنه یې درکوم اغلی یاسمین وایم که یاسمین
اره یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري ځکه چې ما ته
نه بابا ما زما مناسبه څه کوې خپل نوم دې ده یاسمین ده که یاسمین
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړو یاسمین وزیری شوم
ښه ستړی مس
مننه ژوندی اوسې عمان صاحب
یاسمین په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو کتابونه مو مختلف دي نه پیم لنډې کیسې دي ناولونه دي یو بل کتاب مو د ټپیزو ده یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده نو کار مو داسې سره ویشلی ده تیتو پراک ده یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست بیا به خبرې کوو
د ځان په اړه به ده تاسو ته ووایم وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې استادانو تشویقولمه کار مې ډېر ښه په مخ روان و تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شومه او د خلکو هم د تشویق و د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم او د حمید بابا غورچانډ شعرونه یې راټول کړمه او ټپیز خپلې ولیکم او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي، په هغې مې هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو پیسه کې هم راته ووایاست، یو څه ښې ډېرې مې هم راوړی دی.
دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا زموږ مجله هره درې میاشت کې خپرېږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو په اړه چاپ کیږي، چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پښو ودرو، څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په ښه سترګه وګورو، داسې ځان کمزوره احساس نه کړي. ځکه چې معلول که په فزیکي لحاظ مثلا کمزوری دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري، کولای شي. چې
مجلې مسؤول مدیر څوک؟
زه په خپله یم د ګډون مجلې مسؤول مدیره.
دا په څومره وخت کې چاپ؟
دا په درې میاشتو کې خپرېږي، چې 50 صفحې لري، شل پښتو، شل دری او لس هم په انګلیسي ژبه ده.
له څو کلونو راهیسې
دا لس کاله تقریبا کېږي چې د مجله خپرېږي، یا نه کاله چې زه د دوه نیم درې کاله کېږي چې د مجله زه چلومه.
کور دې ودان یاسمین، دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېر هم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالیه. څه فکر کوئ که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغېز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب، چې امکان لري په کیفیت باندې اغېز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه به په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیقه اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور هم تاسو په وینا د خواره واره کارونه، که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم، او کولای شم په برلاسې یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلې تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده، چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دېرش بده کېږي، او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس د څو وخته مخکې.
یعنې ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب، کله کله شاعري هم کومه، هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي 60 یا 80 شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده، په غم اوس کار روان ده، چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به دا ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه، زما زړګیه زما ځانه، غواړم د هرې خوا ودانه، زما وطنه بې له تانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه. یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایمه. په یار پسې ژړلی نه شم، چاته خپل حال ویلی نه شم، بې یاره ځان لیدلی نه شم، د اوبو غړپ کولی نه شم، د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه.
شه یاسمین، په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دای چې پارال دا خو لنډۍ دي، بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي. ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډۍ هم هغسې لنډۍ رااخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي. تاسو چې دا ټپیزې لیکلې، د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تېر کړ؟ که ماسې یار مې هندوزه مسلمان دی،
دیار
د پاره درم سال جارو کومه، داسې لنډۍ خو به نه یې؟
نه عمان صاحب، ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي، او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کومه چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي. تر خپل حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کومه چې هم ډېر داسې نه وي او هم د خوک خخ کلمات پک استفاده شوی وی چې اڅه می کړي نور نه پیګم چې د بل وستون کې خوخوي کنه خوخوي
لندیم ل ول سره خستی دي ک ل کتابونه
ولاد دی ول سم را خستی دي خود کتابونه هم را خستی دي بلا بلا دي کتابونه هم را خستی دي زه خپل هم کله کله لندی خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو زه د خبره پدې زنه شم کولای چې ما ته ځین استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته د خبره ووم کې تاسو سره څوک تا خبر نه مانی ځکه د لانډۍ وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیګم چې خپل لانډۍ یو تیر شم اغه هم دی ولس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولس ته پریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکو می ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکواله سامیا نجفی زاده و فارسی ژبې نه ژباړلای وو او دی ناول سره ما د سیمینه په څه پیدا شوله چې دی ناول دغه محتوا ته چړای د نن نشي په دې کې هغه ستونزې لیدل کیږي چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس
مثلا داسې ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
مخ کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوستي جلی وي او د ډیر ښه کورنۍ وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا داسې په خارج کې به تحصیلات کړی وي او کڅ ډیره پوهه خوان د نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د دې مناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه دار جلی د تا وټا کې د سره واده وکي او د بل جلی چې دا ډیره یو مدسې بایجابه جلی ده د مور کونډه وي د دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کڅه مالک غواړي چې دغه جلی سره واده وکي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې موږ سره مخامخ کیږو
سیالي او شریکي
بو چې دا نوکر د څنګه سره تا ته یو نوکر خو بل خره د غجلی مور چې قربانیان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلی کونډه وي دا لویوي او لورم د مور په خاطر چې قربانیان ورکوي د خپل مینې نتیریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده او په دې کې مقصد څه و
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي دې نه ګټه پورته کړي
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کاندري همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي د بل چا خوښ نه سي
او دا هم کیدای شي چې داسې خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پانتون ما استادان چې دیزه د دوی په مشورې یو کار کومه
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزلې دی راوخت کومې غزلې
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وای دې د ترکیبان در ته خود لای وو ترجیبان ترکیبان د پښیرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي او سروس ته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي مونږه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه یې معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم مرودینه که به مسلین لا ډیره خګټه خسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه واری په خلکو خرڅ کړي کنه کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریالی لره
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري فرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی دا اوریدلو بلنه درکوم
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی
چې زما او ستا نامه پرې نوشته وي هغه پاڼې لا راشنې نه دي په ځمکه. تر هغه به سر و نرسی ارشتا، تر هغه به سر و نرسی ارشتا، چی تر چو پوری سر کی ندی پزمکا. مرغلری د دریاب سینه کی خیدی، خیدی خیدی چی پرتی ندی پزمکا. دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا. موږ تر او سیوس پاره دنو کښتای کې موږ تر او سیوس پاره دنو کښتای کې لامو ایخی چرتا پخی ندی پزمکا، لامو ایخی چرتا پخی ندی پزمکا.
یادتا کو افسانہ کے اثر نہ سن، یاد تاکوا افسانہ کے اثر نہ بتر خوبو کے بوئید کا سر نشتا بتر خوبو کے بوئید کا سر نشتا ساقلن دے پیالا کے پرتیش میں دبر دیو پانگڑ